د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورتونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورت بیه له $100 $50 تر ښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې اله دی وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوي بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستۍ اوڅونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد لزنګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلی دی. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستۍ سیلابونو کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلی چې قزاقستان له افغانستان سره د اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیې چارواکو سره هم کتلي او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولې یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 8000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسي نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندې وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسي د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید هیواد پرېږدي. دا چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېم هیوادونو ته یې څومره کته مدي وړاندې به یې دفاع په کور کې وایي. له دې سربېره دا به هم سره واورئ چې ملګرو ملتونو له څو ورځو چوپتیا وروسته د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو په اړه خپل موقف روښانه کړو. دا چې د دوی موقف څه دی په اړه به هم درته چوپسیات ولرو. اوس به هم ورشو چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د یخ فابریکو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
موږ سره پهلن کارخانه کې دلته ته نه لمپروي او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ ته نور ته نه پکا رسیږي.
وړاندې به په دې اړه هم دلته جزئیات ولرو. اتن د افغانستان ملي ګډه وه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي. چې په جرمني کې افغان کډوال د پرانه د ملي ګټه د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په دې اړه به هم د تجهیزاتو لرو نور مطالب وشته متیا وګورو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره محمود سیا منصوري دی. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی دی چې په 15 ورځو کې دننه باید دغه هیواد پرېږدي. دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی. ځینې بیا دا یاده هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هیواد ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې اچي د غږ د بدلولو په شرط د جاشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یو ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وای ووځي که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به در سره وشي. هیڅ معلوم نه دی دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوې دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبرې د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوې دي.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول. حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیری لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لر هیڅ جرم یې نه وکړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفاً په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری تروسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤل ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤلان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 48 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه خودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 10 زره ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېری لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو استولو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کې ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوړ
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
تاسو مخکخه آزادی رادیو نوورې ملګری ملتونه وای دا روسیل لوري دا طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلارې بدل نه کړي دا ملګری ملتونه د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوړخیزه مسله ده په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کولو په معنی دی او افغانستان لپاره به منفي پایلې ولري نور تفصيل په دې راپور کې
د نړیوالې ټولنې له څور ځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسي د اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجارک پروند د جولای په 8مه په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله دوی د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او لبدون پرته به دوام ولري روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وخود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني د نړیوالو چارو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټلری په خواني افغاني ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونلري بلکې سیمه لپاره به هم ډیر اندېښنې رامنځته کوي ما په هاند کته هم طالبان نو دوی په لوي باندې باندې خوشاله دي چې د اقلی او پیاوړې مملکت په رسمیت وپیژنده او تر دې راه د پولیسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی
د سیاسي چارو په ساقط مرهم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي بل موضوع دا دی چې منځنۍ آسیا او روسیا د توریزم او ترهګری د ارخه باندې ښنه کې دی یعنی د داعش او القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولې د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو لوصولو ښکارا سرغړونه بللې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخت په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خځو جنونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر خځو د محدودیتونو لری کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیوال ټولنې سره د اړیکو ولري دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او ټول هیوادونه غوښتي دي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د حکومت د افغان ښځو انجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام بللی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتمه په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خوځو انجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرکړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپان لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالی جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالی جنایي محکمې د حکم هرګلې کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالی محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څنګ مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپان خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخن نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو تر سره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپان خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت د غپریکړې په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعای کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهه د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کوي چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلامیه کې د غپریکړې ستایلي او لیا د محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنی لري. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د ورستۍ پریکړه هرکلی کوي. د افغانستان د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل چې څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملی کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د خزو د ځپلو مخه نیسي.
گرچن که اجرای این
کتم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یو مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته د وی چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکیل دي مسؤلیت نه لري او بل اخره د ظلمونه د پای ته رسیدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالی محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې د زورونی بڼه لري رول لوبولی. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د ومی مادې لمخې د خزو جنو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکی زورونی د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي د غډول زورونی د 2021 کال د اگست ل 15 په افغانستان کې واقع د طالبانو ل بیا ځل رسیدو وروسته د هغو جنو خزو او نورو کسانو پر وړاندې شوی چې د طالبانو ل جنسیتي پالیسۍ سره مخالفت درلود او د غراز د خزو جنوم لا تړي ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسې موږ خاګل زادای رادیو نوري اوس کولای شي زموږ پروګرامونه او خبرونه تاسې د رادیو فاز انګړی اپلیکیشن چې تاسې د رادیو پر وې پاڼه چې پتاه زادای رادیو .com دالته مندلای شي او زموږ خبرونه په څلور ساعت اوریدلای شي. همدارنګه کولای شي چې موږ په ټولنیزو پاڼو فیسبوک ټویټر یوټیوب همدارنګه واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انستګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سشنبې په مخام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو په کې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ خودلا او د دغه ملي نڅا پالل د دغه پروګرامونو یو شمیر ګډونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د تنه په ملي ساس پیل کی.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام دا پروګرام د سیشنبې په ماخام د جولای پاتمه په جرمنی کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتڼ لسکونو مینوالو په کې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ خودل او د دغه ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره لکه موخ چې د ژبه کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا همداسي موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتندې هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
دغه پروګرام یو شمیر ګډونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوخوي او په ټولو مراسمو کې خوخوي سپو ودونو کې سپو میلو کې او سپو خصوصي محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتمان اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د راتلونکي نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. دا زموږ د کلتور څرګندونه کوي نو په دې هیله یم چې دا لړۍ دوامدار وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو مغوږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي لالاتو سره کېږي او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بیلابیلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستان بهر له هم د خوخی په بیلابیلو محفلونو زمي رسمي غونډو او فستیوالونو کې د پخوا پشان د نارینه او هم د ښځو لخوا تر سره کیږي. ملياتر نه یوازې افغانان بلکې ډیری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د خپلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي و چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس کولی شئ زموږ پروګرامونه د ازادۍ رادیو په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادۍ رادیو پر وې پاڼه یې موندلی شئ او پته یې ازادۍ رادیو ډاټ کام ده. هلته لاړ شئ، زموږ ځانګړی اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او زموږ خپرونې په کې څلرویشت ساعته واورئ. له دې سربیره پر ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واټسپ ګروپونو، انسټاګرام او د ټلګرام په چینلونو هم زموږ پرونه اوریدلې کتلې او لوستلې شي. اوس هم ورځو خوست ولایت د نور سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرې دو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د کارخونې کڅه هم ورېد، خو بیا هم په هر وړه کارخونه کې شاوخوا شلو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د شې له داخله څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې، خو بل دوی ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرې دو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل،
کاروبار مو تقریبا اته کاله کېږي، نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دا ډېر خروند دی، ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی ده، په دا سیزن کې خیر خو وځي. موږ سره په لن کارخانه کې دلته ته نه لم پرې وی او د کارخانه نه بهر چي دي. حالته تقریبا لاس پنځه لاس وینې تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ د نور ته نه پکا رسیدي دلته.
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یو خود کارخونه په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي، د ته خوخ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمينه برابر شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل،
تقریبا دوه درې کال کېږي چې دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نه پر ده او ډېر کپی دا موږ ته کپی کار کوي، دومره کپی گزاره پر روانه ده. پر اروپا کې د خلکو نه موږ داخله چې دلته کارخانه شرکتونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمیر سړي سیمیلری چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانه لپاره کلي او خارون ته وړي. خو د یخو د کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کیږي، نو ډېری خلک همدې یخونه استفاده کوي. یو بل کارګر ستار خان وایي،
واوره دا ډېره نه پیدا کیږي، یوازې موټرې وي، هغه د محدود ځایونو کې. یخ چې دی په هر ځای کې پیدا کیږي، هر ځای کې غوي، نو د دې وجې د یخ کاروبار صحیح دی، ډېر خرڅېږي.
بلوري ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپلو هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل،
پانګوال کړای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خام مواد وروړي، هغه مواد کې څلور فیصد تحبیب وتر چې یو فیصد ګمرک پی غنه وخستل کېږي. دغه جواز په اساس د کړای شي چې تجارتي پاسپورت د تا په کومه موده کې هم توزیع شي. او یو بل خګړې دادو چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکول کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اعشاریه پنځه افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونه فعال دي چې د فعالیت رسمي جوازونه ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي، عموما خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړلای چې په منظم شکل سره دغه تاریخوالې ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاریخوالې ووسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بای نه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې معلومات نه ایجار او جنجال مشدې په مخ کیږي.
کورنۍ کې تاریخوال اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یاوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دې وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرې ته تک اغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي، او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کمه شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي، څومره به عقدي او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو کوشش چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي. دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي. اصلي کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دلته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سیا فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود، دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، مه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په اضطراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي. په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي، هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلی چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني، او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکته یا د پلانی زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلوی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخه پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل که چېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کیدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کړي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي. مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا که زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار، او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکاک وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسي، د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مادر غی د خیال
I'm not afraid to die.